السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کرای کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی. دا پروګرام چې د ماشومانو د کولرا یا اسهال ناروغي په اړه پکې بحث شوی دی پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. متخصص ډاکټر ورته ډیره ښه سپارښتنه لري کچیرته ستاسو ماشومان هم په اسهالات وخته کیږي دا پروګرام واوري په مخنیوي کې به او د غراز درمرنه کې به در سره مرسته وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د کونړ د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور د چارواکو په خبره مړ شوی، خو د نورستان په کامدیش کې لا هم پر ځنګل اور بل دی. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دغو اورونو د زیانونو په اړه وایي.
د کونړ ولایت په درې پیچ او نورستان ولایت په کامدیش ولسوالیو کې ځنګلونو اور اخیستی و چې له امله یې له بعده مرغه 190 جریبه ونې له منځه تللي. د یادونې وړ ده چې د کونړ ولایت په درې پیچ ولسوالۍ کې اور کابو او مهار شوی او په نورستان ولایت کې د اور مهارولو هڅې روانې دي.
رحیمی وایي د اور مړ کېدو ته د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه تللي دي. دغه اورونه د شنبې په شپه بل شوي چې تر اوسه یې د لامل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ونې له منځه یوړې. د راپورونو له مخې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی یلاګل مجاهد پرون یک شنبه له ایران نه بیرته کابل ته ستون شوی دی. نوموړي چې په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې یو لانجمنه څېره ګڼل کېده، پر افغانستان د 2021 کال په دوبی کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو کې وروسته له هغه له هېواده ووت چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې نوموړی د طالب وسلوالو لخوا وهل ډبول کېږي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تېره میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې مجاهد ورسره څو ځلې کتلي او غوښتنه یې کړې چې غواړي بیرته افغانستان ته ستون شي. سکال وروسته له څو کلونو چې کورونا وه، ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. زیارت کوونکي نن په مینا کې راغونډېږي او د شپې ناوخته عرفات خواته خوځېږي. په سګني حج کې د 168 هېوادو اتباو ګډون کړی دی چې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی دی. په 2015 کال کې پر کانو د شیطانانو د سمبولونو د ویشتلو پر مهال د بیروبار په ترڅ کې 2300 حاجانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. سږ کال افغانستان هم شاوخوا 10000 افغان حاجان حج ته ورغلي چې د چارواکو په خبره افغان حاجان هم له کومې ستونزې پرته رسیدلي او د حج مناسک یې پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په هغې ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر ډلې وسلواله بلوا په یوې هوکړې سره پای ته ورسېده. دا لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې په دغې ویډیو کې چې نن دوشنبه خپره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم مشخصه نه ده چې هغه څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده. او استرالیا د روسیې له یرغل څخه د دفاع په خاطر اوکراین ته د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د مرستو په دغې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن په کامبرا کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغو مرستو اعلان وکړ. د ښاغلي البانیز په خبره د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مؤجه او غیر اخلاقي جګړې په وړاندې خپله میړانه ښودلې ده. له دې سره اوکراین ته د جګړې له پیل راهیسې د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیونه ډالرو ته ورسېده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د هوا په تودیدو سره هر کال د ماشومانو ترمنځ د شدید نسناست ناروغي ډیریږي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سږ کال هم په ځینو ولایتونو کې روغتونونو ته د همدې ډول ناروغانو مراجعه زیاته شوې ده. تاسو د ماشومانو د نسناست په زیانونو پوهیږئ؟ نسناست د ماشوم د وجود اوبه کموي. سملاسي درملنې ته یې څه کار باید وشي؟ څه وکړو چې ماشومان مو د اوړي پر مهال د نسناست له ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن په همدې موضوع له متخصص ډاکټر سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر حضرت ګل لونګ. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی دا درته وایم: 00 420 1212 6401. بل نړیواله شمیره ده چې کولی سئ چې مستقیم زنګ ورته ووهئ، یا که غواړئ چې لګښت مو ونه شي فقط موږ ته مسکال راکوئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې تاسو سره بیرته تماس ونیسي. دا شمیره ده 00 420 1212 6401. ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب حضرت ګل لونګ سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ پیل له دینه وکړو چې د ماشومانو د نسناست ناروغۍ له تودې هوا سره څه تړاو لري که نه؟ ځکه په افغانستان کې راپورونه دادي چې هوا هم توده شوې ده په یو شمېر ولایتونو کې، او ورسره جوخت د ماشومانو د نسناست یا هغه په عامه اصطلاح کې د خولې او لمنې پیښې هم زیاتې شوې.
وعلیکم السلام تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته زما مینا او سلام. الله دې وکړي چې بس زموږ د خبرونه د ګرانو هیوادوالو دپاره یو ګټوره خبرونه ثابته شي، او دا کومه موضوع چې تاسو راخیستې ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اشاره وکړه چې په دې موسم کې د اوړي موسم سره یعنی دغه نسناسته اړیکه لري که نه لري؟ هو اړیکه لري. دا د نسناسته چې ده د منی او د اوړي او د پسرلي په موسم کې د دې واقعات زیات وي. د هغې وجه دا وي چې په دې وختونو کې دا سیلابونه راځي او آب و هوا ډېره ککړېږي، نو په دغه وجه باندې د دې نسناسي واقعات زیاتېږي او زیات وي. نو د شدید نسناسي خبره تاسو مخکې وکړه. شدید نسناسي باندې به موږ خبرې کوو چې دا په څو قسمه دی. او شدید نسناسي یو ډول دی که نه؟ او د هر یو نسناسي سره دغه کانګې نه وي، هغه یو خاص نسناسي دی چې د هغې سره کانګې وي. د اوریدونکو د پوهاوي لپاره مې دا خبره لږه واضح کړه.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې اوړي کې په منی کې یا د کال په نورو موسمونو کې هم دا رامنځته کیږي. نن سبا روغتونونو کې وضعیت بل ډول دی، اکثره همدغه ناروغان ورته مراجعه کوي، خصوصا ماشومان. او په افغانستان کې ډاکټر صاحب تاسو حتما د راپورونه ګورئ، اندېښنې ګورئ چې خوارځواکي هم زیاته شوې ده. دا څنګه رامنځته کیږي دغه د ماشومانو نسناست د خوراکي موادو له کبله، او کنه نور محیط نه هم دغه ناروغي یا د اسهال اخیستل کیږي؟
دا دوه وجوهات لري. یو د مونږ چې خبره کوو، یو هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه ښکته عمر لري، او یو هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه بره عمر لري. او زیاتو کتابونو کې دا لیکلي چې دا د دوه کلنۍ په د یو نه تر دوه کلنۍ عمر پورې چې دي دا زیات رامنځته کیږي. یعنې زیات هغه کومه چې واقعات پکې زیات وي هغه د شپږو میاشتو نه نیولې تر یولس میاشتنی پورې وي. د شپږو میاشتو نه ښکته ماشومان چې دي دوی خو چې نور خواړه باید دوی نه خوري که نه؟ ځکه دوی خو د مور شیدې اخلي. او سره ډېرې ځینې کتابونه دا ویلي چې څلورو میاشتو نه وروسته باید هغه ویننګ چې ورته وایو مونږ په طبي اصطلاح کې، هغه اضافي خواړه چې د مور د شیدو نه غیر باید ماشوم واخلي باید شروع شي. خو اکثره کتابونه او اکثره علما بیا په دې نظر دي چې د شپږ میاشتنی او نه وروسته باید نور خواړه باید ماشوم واخلي. د شپږو میاشتو پورې باید د مور شیدې اخلي. د شپږو میاشتو نه مخکې ښکته چې مونږ خبره کوو د ماشومانو رسالاتونه، ښکاره خبره ده چې هغه خو نور خواړه نه اخلي. زیاته اړیکه چې دغه د مور د شیدو سره ده، نو د مور د شیدې چې کومې دي چې هغه مور زیاته میندې چې دي هغوی له دې نه داسې یو ویره لري. یا ډېر عوامل دي چې هغه داسې فکر کوي چې ځکه د خپل بچې ته شیدې ورکړم زما په صحت باندې منفي تاثیر وشي یا څنګه یا نورې خبرې. نو هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته خپل شیدې نه ورکوي او کوشش کوي چې نورې شیدې ورته ورکړي، د حیواناتو شیدې یا نور بازاري شیدې، نو یوه غټه وجه دغه هم ده. او د دې په څنګ کې چې کله د خپلې شیدې مور بندې کړي او د بوتل په واسطه باندې چې ماشوم ته شیدې ورکول کېږي، د هغې سره زیات احتمال دا وي چې هلته نور دغه چې دي بکتریاګانې مداخله کوي. نو هغه د بوتل چې دی هغه صفایي سمه نه وي شوي، په چټلو لاسونو باندې هغه دغه جوړ شوي وي، نو په دغه وجه باندې بیا د شپږو میاشتو نه کته ماشومان چې دي دا دغه تجیده هر نسناسي تجی او د شپږو میاشتو نه پورته چې کوم ماشومان دي نو هغه ام د کناسه په د مرشدی ناسه په بند شي او د انور خوراک ورته شروع کی او سم دستی یعنی مور بیت شدی سم دستی بند نه کی خپل شدیم باید ورکی په خوا کې اوس نور کم چې خواړه دي نرم نرم خواړه دي هغه ورته ماشوم ته ورکی او نور به غذایی دغه تو کې شي دي دغه سم تړاو لري چې ملوث غذاګان دي هغه چې دي هم تاثیر لري او هوا چې دا یعنی حفظ‌الصحه پورا مراد شي ویني وي په چټل یو به چټل غذا په چټل لوخو کې خوراکونه کول دا ټول هغه عوامل به هوا هم تاثیر لري ما تاسو مخکې وچ په دې موسمونو کې دا بارانونه او سیلابونه زیاتونه هغه خامخه زمنګ پر غذایی رژیم باندې تاثیر کوي نو زده وجنه دا اشارات او کې ډیره زیاتې وي
خا ډاکټر صاحب کور ودان ډیر مننه تاسو ډیره ښه دغه موضوع را واخسته تشریح وکړه راځي ډاکټر صاحب لکه زه په دې تام شو چې کورنۍ کې اوس زمونږ او تاسو غاغاوري څه ډول دوی پوښي چې ماشومې پیسې لخته دي نن سبا په افغانستان کې وړو ماشومان ته تر ډیره په خارونو کې له پمپر نه استفاده کوي مثلا څو ساعته پمپر پسې تړلې وي سره دې چې تاسو ویل چې اکثره سالونه چې دي استفراقات نه لري نو کورنۍ څه ډول او څه وخت پوښي چې ماشوم یې پیسې لخته شوی دی او سم لاسي څه کول ورته پکار دی
نس ناس ته پیژندنه چې دا یغه تعریف چې دا غدا څه شوی دی زیاتو کتابونه کې دا څه وایي چې په ورځ کې دریزل او یا له دریزل زیات چې کله وبو ته ورته یا اوبلن غذا غایته مواد ماشوم د بدن نه خارج شي نو منګه وایو چې دا ماشوم په سال باندې اخته دي په ورځ کې دریزل یا له دریزل زیات اوبلن غایته مواد دا زمونږ پیژندنه ده د سال لپاره هغه به نور اقسام دي هغه به په کې راشو چې تاسو موږ سره وکړو هغه مختلف نوې چیرې دي نسناسي دي هغه به موږ ان شاء الله هغه باندې خبرې وکړو دغه لنډه موضوع ده چکه له یو کورنۍ کې د کورنۍ مور شو خپل شنو کسان شو د کورنۍ غړي هغه وکړه چې ماشوم چي دي په ورځ کې دریزل یا له دریزل نه زیاتې د غایته مواد وکړه او بلندي یعنی وبوته ورته دی وبوته ورته دا معنی کې د مثال په ډول په یو لوخ کې واچول شي دا ما غلوخي شکل ځان ته غواره کوي نو به موږ کورنۍ باید پوښتنه چې ماشوم په نسناس باندې اختر د دې لپاره خو به سم دستي خود دغه مسله دا چې د شپږو میاشتو نه کته ماشومان چې دي د مور شدي باید بند نشي د مور شدي د سالاتو په ودرولو کې ډیر مهم رول لري خصوصا د شپږو میاشتو نه کته ماشومان چې هغه یوازې د مور شدي اخلي د شپږو میاشتو نه پورته ماشومان چې کوم دي نو هغه بیا سم دستي چې موږ څه کولای شو زمونږ زیات کورنۍ چې دي زیات کړي وا چې موږ دغه د وارث د سلاسر آشنا دي او پیژني سم د سیا غورته د سلور غ د چګی لاسونه کی او بو جوش کی ک چته تاسو رورو غو د او بو جوش کی چې سړی شه سلور غ راځي ورته جوړ کی ماشوم ته سم دستا شروع کی ځکه چې ماشوم چې په نسناسي کې خرابې کی د او بو د ځای کې دوه وجنه خرابې کی موږ ته چرته او بو ورته ورکوونی شاته چې دا ماشوم زمنګ نه پاسانه باندې خرابې دله
کور ودان سلامت اوسئ یو بس بل هم د پام وړ دی چې په افغانستان کې د وړي پر مهال مثلا په دې تیرو څو میاشتو کې ډاکټر سبیات څو نه یو کې سیلاونه ډیر راووتل په بیلابیلو ولایتونو کې سیلاونه راغلل دغه سیلاونه متاسفانه چې لیوار خه مثلا زیانونه ډیر اړي د سر او مال زیان اړي د بزګرو کروندې خرابې له خلکو نه ژوند داخلي څاروي وړي اما دغه سي اغیز هم پر ځای پریک دی لکه کولرا ناروغي مثلا لسیلاونو وروسته ډیر عام کیږي چې بیا مثلا په اونۍ اونۍ دغه ماشومان په دغه ناروغي وخته کیږي لویان په وخته کیږي او لکه بل متاسفانه چې مړینه هم رامنځته کیږي د سیلاونو تړاو له کولرا سره ولې وبکه کړیږي او کنا خپل سیلاونه داس دي چې محیط دغه ناروغي ته ډیر برابر وي مخکې مو په دې خبرې وکړه چې لګر می اواز سره اړیکه لري له سیلاونو نور طبي پیښو سره د کولرا یا د شدید سالاتو تړاو څه ډول دی
دغه وبم چټلېږي اخاره خبره ده بل محیطي عوامل هم څه کیږي که سیلابونه چې چرته وینو هغه نور زمونږ په ژوند په ټول ژوند باندې منفي تاثیر کوي نو اخاره خبره ده چې کولرا هم څه کیږي دغه نسناسه چې د پخپلم لري مخکې مخکې تاسو خبره وکړه نو هم د وب چټلېږي هم نور د محیط دواړه عوامل په چیرول لري دواړه عوامل په کې رول لري، د کولرا په برخه کې یا په نور هغه پیښو کې چې نسنا سره رامنځته کیږي، دواړه عوامل په کې رول لري. هم اوبه چټلیږي، هم چې دی اواخ دغه کېږي، زمونږ محیط چې دی هغه زمونږ په ژوند باندې، زمونږ د کوچنیانو په ژوند باندې منفي تاثیر رامنځته کوي. دواړه فکتورونه په کې رول لري.
او ډاکټر صاحب، په کوم عمر کې دغه اسهالات ډیر خطرناک کیږي؟ ماشومان عمر کې او کنه غټان هم؟ که څه هم زموږ تاسو ډیر تمرکز دلته په وړو ماشومان باندې دی، د غټانو لپاره هم و دغه خطرناک ثابت دی شي، یا د هغه کسان چې د وجود مقاومت کوي؟
دا په کوچنیانو باندې ډیر زر د تاثیر لري. غټان چې دي د هغوی د بدن مقاومت هم غوی قوي وي. او بل دا ده چې ماشومان چې کوم دي، خصوصا ما تاسو ته مخکې ویل، هغه ماشومان چې دا د دوو کلونو نه کته ماشومان دي، په هغې باندې ډیر زیات تاثیر لري. بیا د پنځو کلونو نه کته ماشومانو باندې عموما، خو بیا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې دوو کلونو نه کته، په هغې باندې ډیر زیاتې منفي اغېزې شیندي، او په هغه کې د مرګومیر هغه کچه چې ده هغه ډیره لوړه وي. او په غټانو باندې تاثیرات لري، خو په غټانو باندې هغه ډیر تاثیرات به ونه لري، او په کوچنیانو باندې تاثیرات ښکاره خبره ده چې ډیر زیات دي.
او سلامات او صحیح بحث ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب. موږ به د څو شیبو لپاره اوریدونکو ته دغه خپل د تماس شمیرې اعلان کو. دلته ځینې پوښتنې په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم را رسیدلې دي. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته ادامه ورکو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نن د ماشومانو په نسناسته یا اسهال خبرې کوو. د سر موضوعات دا دي چې د شیدو ورکوونکي ماشوم د اسهال لاملونه څه دي، د نورو ماشومانو د اسهال لاملونه څه دي. په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. اسهال ولې خطرناک دی؟ دا بحث به هم د خبرونې په منځ کې سپړو چې ماشومان له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي د اسهال په وخت کې، او موږ د ماشوم د اسهال په وخت کې څه باید وکړو. دا بل بحث دی چې که تاسو دغه خبرونه را سره واورئ، په دې باندې به پوه شئ د اسهال د مخنیوي لپاره یا د سملاسي درملنې لپاره یې د کورنی محلول جوړول دي. د دې چل څه ډول دی؟ دا به هم له ډاکټر صاحب نه واورو، ځکه په اکثرو ځایونو کې درملتونونه نشته. هغه د وارس په نوم کوم پوډر چې د هغه هم کره ناکله په کورنیو کې نه وي، اما د کور دننه هم ځینې وسایل شته یا ځینې مواد شته چې په اسانه محلول ترې جوړېدلی سي. دا به هم وروسته له ډاکټر صاحب نه واورو چې کوم محلول ګټه رسوي. تاسو کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 24 22 112 6401. بل شمیره ده 00 24 22 112 6401. ورزو اوس هم یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله لوتین سازما، سلامونه قبول کا. در راتلونکي نیکمرغه اختر مبارکي مې هم قبول کا. خدای تعالی دې د امت قرباني قبول کړي. خدای تعالی دې د خیر اختر کې تاسو ته او تاسو ملمه ته د اختر مبارکي وایم. سلامونه هم درته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام قاری صاحب پښتون. ستړي مشي، نن موږ راپورونه درلودل. یونیسف هم تاسو کې دغه رسنۍ د اتمن بلا شک تعقیبوي. په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه په نسناستې د ماشومانو د اخته کېدو ډیر راپورونه ورکول شوي دي. تاسو په سیمه کې هم دغه ناروغي اتمن شته؟ تاسو په دې اړه باندې څومره معلومات لري؟ او دغه راز کې په دې اړه باندې غواړي چې ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه وکړي، مهرباني.
او پښتنم زین لرم او معلوماتم درکوم. لودین صاحب واقعا موږ رسنۍ هم تعقیبوو خو ستاسې راډیو ډېره تعقیبوو. موږ مینه ورسره لرو، شل کلنه مینه ده. خدای تعالی دې دا زموږ صحیح په مابین کې دا مینه نه سره کموي. او بله خبره دا ده چې یو زجان هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څېر یو ولایت دی، نو زموږ د ولایت تصویر دا دی چې په دغه جوزجان کې پیلن هوا تقریبا شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت یا شپږ څلوېښت درجې ته رسېدلې حرارت هوا، یعنی ماشوم چې دغه ماسې را ووځي په دغه میکروب اخته دی، په دغه نسناسې اخته دی. ډېر ماشومان اوس موږ وینو چې په نسناسې اخته دي، په ښار کې هم دغسې دي، په شپخانو کې هم دغسې دي، شپخانو ته را وړي. او خصوصا دغه نسناسې په ښار کې هم ډېر دی، خو علل خصوص په قراو قصباتو کې ډېر دی، په هغه ځای کې ډېر دی چې خلک د میکروب په باره کې آګاهي نه لري یا د حشراتو په باره کې آګاهي نه لري. واقعا څه ناڅه آګاهي به ورکول شوي، اما ډېر خلک اوس هم آګاهي نه لري. ولې دا اول موږ علما هم دا مسؤلیت نه دی ادا کړی، زموږ لویان هم نه دی ادا کړی، آمدني فعالان خو هغه دي چې هغه خو اوس موږ کمپاین نه شو کولی، رسنۍ خو نشته، نو دغه مسؤلیت چا نه دی ادا کړی. آگاهي به یې و لیکن په ډېره لوړه سطح آگاهي نشته. نو دغه مریضي چې دي اوس ډېرې دي، لوجین صاحب، په قراو قصباتو کې بېخي ډېرې دي. او دا د چې پیدا کېږي دغه چې منډې خپل حفظ الصحې ته پام نه کوي او خپل د ماشوم حفظ الصحې ته پام نه کوي، دغه میکروبي میوې راوړه کېږي، میکروبي خټکي پسمان د چې پاتې یې دغه راوړي چې مور یې وخوري، دا پر ماشوم باندې تقریبا تاثیر کوي، دا په نستاسې اخته کوي. او بل د اوبو سطح ډېره ټیټه ده، پاکې اوبه خلکو ته نه مصرف کېږي. په همدغه حساب باندې دا اوبه چې میکروبي شي، موږ په دې آگاهي لرو، لکه ډاکټر صاحبان چې وایي، دا هم پر ماشومانو باندې ډېر تاثیر کوي. ډېر ماشومان لودین صاحب مبالغه نه کوو، ډېر ماشومان په سوی تغذي اخته دي، په سوی تغذي، یعنی خواړه چې دوی غواړي یا مور د دوی غواړي هغه نه ورته مصرف کېږي. اوس اول زه خپل تصویر درکوم، زما یو لمسی د یوې هفتې ونه جوړې شو، موږ د جوزجان د ولایت د اطفالو شفاخانې ته بوتئ، اقلا دغه مریضي دومره ورته ډېره کړه، دوی متخصصین نه دي، نو دغه مریضي دومره ورته ډېره کړه چې اوس یې دا مریض دغه کوچنک هلک د اتلو شپو هلک کابل ته واستوئ، یو موټر په دولس زره روپۍ د دې خوا دربس کړه، و غریب سړي ته دا ډېره مشکله ده. نو چې کابل ته ولاړ شي هلته به څنګه وي، چې خیر و خیریت به یې که به نه وي، لا به جوړ شي که به نه شي. خو دا دی چې موږ تخصص نه لرو، د تخصص سره چندانې عادت هم نه وي، او د تخصص سره مینه نه لرو. ولې چې راته ونه روزل شي، نو متخصصین د کومه ځای کېږي؟ په هر صورت دغه امکانات دغه هغه شی و چې ما درته ووایي. د ډاکټر صاحب دوې پوښتنې لرم. دغه نسناسې خو په دوبي کې پیدا کېږي، واقعا هر چا ته معلومه ده په ګرمۍ کې. دغه په ژمي کې هم پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ او که په ژمي کې پیدا کېږي، په کومه سطح پیدا کېږي؟ د څه شي پیدا کېږي؟ او دوهم دغه نسناسې په اوناسیه قشر کې ډېر پیدا کېږي که په زوکورو کې؟ یعنی کم یوې مقاومت د نسناسې او د ایسال په مقابل کې مقاومت ډېر لري.
کور ودان ډاکټر قاری صاحب پښتون، ډېره مننه سلامت اوسئ په دې هیله چې ډاکټر صاحب هم ستاسو پوښتنې اورېدلې وي. موږ په دې بحث کې البته د بحث موضوع پر پښتو فیسبوک پاڼه هم لیکلې ده، د پښتو فیسبوک پاڼې یو شمېر مینوالو هم هلته خپل نظرونه را سره شریک کړي دي، موږ به هغه نظرونه هم له تاسو سره شریکوو. بل اورېدونکي به راواخلو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
خیر ویسی لودین صاحب، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم، هیله ده چې جوړ روغ به.
په ډیره مننه کوم ځای نیمه اړیکه نیولې ده او د موضوع په اړه څه وایي؟
د یلمن سم اړیکه نیولې ده، نوزاد ولسوالۍ څخه. ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې ما دلته خو ګرمۍ زیاتې دي، کوچنیان خو پېښېږي چې ما دا چې په دغه ناروغۍ اخته شي په ناس ناستي، نو موږ څنګه کولی شو چې د ډاکټر سره لیرې یو چې تر هغه مهاله چې ډاکټر ته رسوو چې کم دغه
تاسو خپل نوم فکر کوم ونه خو د زما له ذهنه ووته، له کوم ځای نه مو نوزاد نه ماړي کنیولې؟ په سیمه کې مو وضعیت څنګه دی؟ رښتیا هم دغه د ماشومانو نسناستې زیاته شوې ده په کلي کې، په بانډو کې دغه ماشومان داسې په دې مرضۍ اخته شوي په هلمند کې؟
علي هم د نوزاد سره ماړي کنیولې، خبره داسته چې دغه د نو هغه ټول سوال ده، تر اوسه خدای چې خاص معلومات نه څه په دغه ناروغۍ اخته یې، خو نو غټه سیمه ده، او بیا ده چې سارا متیکا ده، نو هم که چې چیرې په دغه ناروغۍ اخته شي، نو چې موږ ته ډاکټر یې رسوو کوم دغه سره وکړو کار چې بالا چې کوچنی ډېر ځایان نیسي. او بله یو څه چې د رادیو په باره کې مام یو باس تر سکوي تاسو خبرونه پر لند ته په باندې قرار و یي د شپې ورکه چې د شپې موږ نه اورو د اوس سبا ورکه دی تر سار تر و بجو پسې نو کله رقم کار کوي یله د چرغه څنګه کوي ته په ورن
و علی رور له نوزاد اول خو بدرته د لاندو سپو پاړه باندې وایم چې زموږ خبرونه د شپې له خوا په منځنۍ او 1290 نوي سپو دی کراډیو ته ورسه یا غا رادیو کې یو موج د ایم دبليو په نوم باندې یا میډیم ویو یا منځنۍ سپې هغه کې 1290 نوي زموږ د رادیو په خوانی سپې اوس هم د شپې له خوا نشرات په مغو سپو باندې دی د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو اما د ورځ له خوانه پلانډو سپو د غلاندې سپې هم داسې دي چې تاسو ګورئ چې بیلابیل لاندې سپې ازادي راډیو اعلانې تغییر کوي هر ساعت یا دوه ساعت وروسته هغه سپې تغییر کوي نو یو څه به متاسفانه سرګردانۍ ګالی چې ازادي راډیو واوري تر هغو چې بیرته موږ په اف ایم موجونو باندې نشرات کوو زموږ اف ایم انترنونه په افغانستان کې د طالبانو له خوانه بند شوي دي نو اوس د ازادي راډیو د اورېدو همدغه میډیم او لانډی سپید چې اوس ستونزه او لانجې ګالی ډیره مننه چې اړیکه مو ونیوله پښتنه مو هم
بخښنه غواړم هغه خو پوهېږم خو د شپې موج مو هغه موج را یاد که هغه خو نسمه مګر ماس کې ښار یې وار وار یو شی ونیسي د نورې شتشنان باندې زورور دي نو په دغه خاطر درته ووایم
ښه دغه د شپې له خوا نشرات تاسو یادوي چې ډېر ستونزمن دي او که د ورځې له خوا
یا د شپې د شپې د ورځې خو بس جوړ دي او د شپې خو م د ورځې لنډ سفیره معلومیږي هغه ساتي دي او دا د شپې د بس نه دي ساتي
ښه بیا نو ستونزه په منځنیو سپو کې د موږ باتمن دغه ستونزه د تاسو ځکه په هلمند کې زموږ ګڼ شمېر اورېدونکي دغه بله تخنیکي مسؤولانو سره شریکه کړو په دې هیله چې د حل لارې چارې ورته پیدا کړي کور مو ودان علي چې له نوزاد نه مو اړیکه نیولې وه او هلته مو د موضوع په اړه راته معلومات راکړل او دغه راز مو وویل چې تخنیکي ستونزه هم شته د شپې له خوا تاسو نه یې چمتو چې په اسانه یا د ازادي راډیو با کیفیت خبرونې واورئ ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره وصل کیږي د موضوع په اړه باندې اوریدونکو په پښتو فیسبوک پانه هم راته پښتنې را لېږلې دي دغه پښتنې به هم له ډاکټر صاحب نه مطرح کو او دغه راز به د قاری صاحب پښتون پښتنې او تبصرې هم په بحث کې شامل کړو د قاری صاحب پښتون یو موضوع د میندو او دغه راز د کورنۍ د غړو لخوا په مجموع کې د حفظ الصحه نه مراعات و حفظ الصحه یا نظافت چې دی دا د ډیرو ناروغیو مخنیوي کولای سي د ډاکټر صاحبانو یا پټوله کې د روغتیا پالانو سپارښتنه هم تل همداوي چې کچیرته یو کس حفظ الصحه یا نظافت مراعت کینو له ډیرو وایروسي ناروغیو نه مخنیوي کیږي د همدې لپاره کله چې د کورونا وبا راغله نو ټول روغتیایي بنسټونو روغتیا پالانو سپارښتنه هم دا وی چې باید هر کس چې د باندې وځي له خلکو سره په تماس کې وي نو باید بیرته دراتک پر محل کوړته یا مثلا که غواړي چې خپل لاسونه په خولي او پوزه باندې وهینو باید لاسونه ومینځي یا مثلا یو ډول خاص مواد یې هغه په لاسونه واچوي چې بیا یې که بدن نور برخو سره تماس هم ونیسي هغه ویروس نه انتقالي. معنا دا چې حفظ الصحه او نظافت د ویروس په مخنیوي کې او د مرضونو په مخنیوي کې ډیر رغنده رول لري. ډاکټر صاحب دوه اوریدونکو تماسونه نیولي وو. قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې وله جوز جان نه دوه پښتنې درلودې وایي دغه دوبي کې خو دغه د اسهال یا د نسناستې پیښې زیاتیږي. آیا په ژمي کې هم وایي زیاتیږي؟ که په ژمي کې زیاتیږي عوامل څه دي او د ژمي او د تودې هوا اسهالات څه توپیر سره لري؟ او بل پښتنه دا درلوده وای اوناسیا قشر کې دغه ناروغي ډېر رامنځته کیږي او که ذکر کې او دا هم ویل چې د بدن مقاومت سره کوم ډول اړیکه لري کنه که څوک د بدن مقاومت ښه وي پیاوړی وي هغه هم په دې ناروغي وخت کېدلی شي او کنه؟
قاری صاحب ته سلامونه ونه کې هلې او د مقاومت خبره موږ مخکې وکړه چې د کوچنیان چې نسناستې زیات د تاثیر لاندې راولي به وجه دا ده چې دوی د وجود مقاومت کم دی. بل هغه په ماشومانو کې بیا هغه کوچنیان چې مقاومت یې کم وي لکه په سوی تغذی باندې یو ماشوم اخته دی نو هغه زیات یعنی مساعد دی چې په دغه باندې په نسناسي باندې دغه شي دا اخته شي ځکه چې هغه د بدن مقاومت کم دی. او بل خبره قاری صاحب دغه وکړه په ژمی کې هم پیښې به ولري. داسې نه ده چې یعنې په نورو موسمونو کې نه وي، خو زیات واقعات چې دي په همدغه دغه کې دي، په اوړي کې دي، په مني کې دي، په پسرلي موسم کې دي، چې هغه هوا هم ککړېږي، هغه زموږ محیط غذایي مواد او اوبه ټول چټلېږي، نو په دغه وجه باندې په دې کې زیات وي. ځینې دغه دي چې هغه بیا د مونږ خو مخکې دغه ته لاړو، په هغه تعریفونه مونږ ونه کړه، مونږ نور موضوعات پات شو که دغه تعریفونه مونږ کړي وي، نو لکه قاري صاحب داسې نور ډېر اورېدونکي چې دي هغوی سره به دا پوښتنې چې کومې پیدا کېږي هغه به د مخکې نه ځواب شوي وي. خو مونږ بحث ډېر تیز لاړو، نو ځینې دغه عوامل داسې دي چې دغه سره تعلق نه لري. د دوه قسمه عوامل مونږ لرو، یو د هضمي جهاز سره تعلق لري، یو هغه عوامل دي چې د هضمي جهاز نه د باندې وي. د هضمي جهاز نه د باندې چې کوم عوامل دي، نو هغه چې دي بیا دغه سره د موسمونو سره ډېر دغه نه لري، ډېر تعلق نه لري، پوه شي. او کوم عوامل چې دي چې کوم د هضمي جهاز سره تعلق لري، هغه بیا دغه موسم سره ډېر تعلق لري.
او ډاکټر صاحب ډېره مننه. نوزاد نه د هلمند له نوزاد نه د علي په نوم اورېدونکي اړیکه نیولې وه. هغه ویل چې دغه ناروغي خو په کلیو باندو کې ډیره پیدا کیږي. پښتنه درلوده چې وای سملاسی له ناروغ سره څه وکړي، که چیرته مو ماشوم یا مثلا د کورنۍ کوم بل غړی سملاسی په اسالاتو یا لسناسي باندې اخته کیږي، وای څه ورسره وکړو؟ دلته ډاکټر صاحب دغه د محلول یادونه تاسو مخکې وکړه، د وارث ماکله ناکله په اکثرو کورنیو کې وارث نه وي، د کورنی محلول یادونه کیږي. تاسو علي ورور ته څه سپارښتنه کوي سملاسي دوی له د اسهال ناروغانو سره څه وکړي، او که چیرته کور کې محلول نه وي، آیا د کور دننه هم دغه محلول له ځینو موادو نه په اسانه او زر جوړېدلی سي؟
اولنی خبره دا ده چې کورنۍ مخکې مونږ دا دې ته اشاره وکړه چې یعنی ماشوم مونږ اسهال دی، اسال دے مونږه کورنۍ به څنګه پوهی چې اسال چې هغه مونږه مخکې خبره وکړه چې هغه نسناسي ته به دا وکړو غایته مواد به ګوري، کمیندې په پمپر ورته تړي هم باید ماشومان د نظارت لاندې ونیسي، داسې نه ده چې پمپر ورته وتړي. بله خبره دا ده چې دلته چې ماشومان اسالات ولري، هغه کې ځینې علائم پیدا کیږي. ماشوم چې دی ډېر نارامه کیږي، نارامه وي. بل دا ده چې ظاهری علائم کې چې هغه په مونږ یعنی زمونږ کورنۍ پې پوهېدی شي، زمونږ د خویندې میندې چې دي هغه په ډېر په اسانۍ باندې پوهېدی شي. ماشوم چې دی د سترګې داسې وي لکه ده چې ژړا کړې وي، لکه ده چې ژړلې وي، د خولې وچه وي، او اوبو ته ډېر دغه ډېر میلان لري، یعنی او اوبه ډېرې غواړي او ډېرې ډېرې څښي. بیا چې کله دا نسلاسه زمونږ د کیږي یعنی شدید کیږي، سختیږي، هغه کې بیا نور علامه ماشوم کې را پیدا کیږي چې د سترګې په هغه زب هغه خبرې کوم په معنی لهجه باندې د کوم چې زمونږ د خویندې میندې زمونږ زیات مخاطبین دوی دي چې هغه په پوه شي. نو زیات د دوی دا سترګې چې دي، سترګې داسې ورپېوځي، سترګې ورپېوځي. بل دا ده چې ډېر اوبه چې ته ورکې ډېر په مشکله باندې اوبه څښي، مخکې به یعنی چې لږ تاثیر پرې کړی وي، هغه اوبه ډېرې په اسانۍ څکلی شي، ولې چې ډېر تاثیر پرې وکړي بیا ماشوم داسې بې حالۍ طرف ته لاړ شي، او اوبه ډېرې په اسانۍ باندې نشي څکلی. بیا هغه یو بل اصطلاح مونږ لرو د پوستکي سکن پنچ ورته وایي په طبي اصطلاح کې، چې دا د خېټې پوستکی چې کوم دی د ماشوم د دې نوم او د خېټې دا کومه چې وحشي ده کتنې برخه ده، دلته که دا د سې دی وی ساني د پاره مونږ دا څکل کولی شو بیرته پریږدو، دا پوستکی بیرته ډېر په اسانۍ باندې زیات نه لري. نو د بل ورور دا خبره وکړه چې د یو کلیوال ما حول دلته دغه وارث ته کټونه منشته ده، یو غرانه یو کلیوالي سیمه ده. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه وارث محلول چې دی د سم د سټیجن کولو داسې تقریبا 200 ملي لیټر پورې اوبه هغه جوش وبه، تقریبا دغه یو ګلاس ته د چی یو ګلاس اندازه تن دغه 200 ملي کېږي، دغه اوبه دی جوش کی، اوبه دی بیرته یخ کی، او دغه اوبه کې دی یو کاشوغه بوره او نیمه کاشوغه مالګه واچي. نو دا اماغه تقریبا اماغه زمونږ د بازار د وارث سره جواب وي، او ان شاء الله چې اماغه پیدا ورکړي او سم دسته موږ کولای شو چې زمونږ ماشوم زمونږ نه خراب نشي، خراب طرف ته لاړ نشي.
او مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. په دې لاره چې قاری صاحب پښتون او علي چې له نوزاد اړیکه نیول و خپل پښتنه جواب ترلاسه کړی وي. یو بل بحث دا دی چې اسهال ولې خطرناک دی، یا ولې د هغو ناروغیو په منځ کې راځي چې انسان یا تیر ماشوم د مرګي کومي طبيعي ډاکټر صاحب
دیکھیے دا غدا مسئلہ دا چې دیکھیے بدن او بزای کیږي کنه بدن او بکی ډیر زای کیږي او د بدن او بچی زای شي نو ماشوم چیرې سوی تغذی طرف ته ځي سوی تغذی طرف ته چلاز نو پاره کې نور ډیر مشکلات پیدا کیږي ڈی ہائیڈریشن لگا یعنی دوبو کمک چرے زیاد تاثیر چرے دغه دوبو کمک چرے دغه وجن رحم زکی کی معصوم چرے آغا دوبو د بدن دوبو د کمک طرف تر دی چې د زمال کا خپل اسلام ورته خپل جب کی ویل د بدن دوبو کمک چ په تیپ کې ورته په تیبي سلا کې ورته ڈی ہائیڈریشن وای د دغه وجنه د معصوم چې ده سم د سپ هغه باندې منفي تاثیرات کیږي او معصوم کې بیا یعنی زبد اوریدونکو د دغه د پاره د لا په هوی د پاره دغه کوم چې معصوم ته سوی کاغذی باندې اخته ده او په وخت باندې درملنه ونه شو نو دا به کم طرف ته ځي په دې کې بس شرم نه کیږي نو د دې د رنل فیلر ورته موږ وایو په تیبي سلا کې د کوم ګوردی شکم دی هغه مکمل غفل وظایف د لاس اور کوي نو ښکاره خبره ده چې دا بډوډی یا ګوردی شری دا چې خپل وظایف د لاس اور کوي نو ښکاره خبره ده چې به انسان ژوند نه شي پاتې کېده بل په دې کې ماشومانو کې سم دستی هایپوولیمیک شاک ورته په تیبي سلا کې وایي نه هغه شاک چې هغه د بدن د اوبو د کمښت د وجه نه رامنځته کیږي سم دستی یعنی ډیر وخت موږ داسې کتلې دي او په خپل سترګو کتلې دي چې په خانه ته ماشوم راوړل شوی دی زیات زمونږ په کلیوالي سیمو کې دا اسالات چې دي ډیر کسان د دې د هغه انزار نه د بد عواقب نه یا د پایلو نه خبر نه وي هغه چې ماشوم اسال یو څه ورته ورکه ښه به شي زه یعنی دا خبره خپل مسؤلیت ګڼم چې زه د ټول اوریدونکو ته د خویندو میندو ته دا وایم چې ماشوم که چېرته ستاسو ماشوم اسالات ولري او بیا د اسالاتو سره سمدستي استفراقات ولري نو دا پیخه یو عادي پیخه مه ګڼئ یعنی ستاسو چې کوم کارونه دي غزوري هغه پرېږدئ دا خبره چې دا کوشش دا وکړئ چې دا ماشوم سمدستي دغه ته کوم کلینیک چې تاسو سره خوا کې بیا هغې ته ورسوئ دا یعنی که یو ځلې نس ناستی وکړه او دویم ځلې بیا وکړه بیا نور انتظار مه کوئ که شپه وي که ورځ وي دا ماشوم رسوئ ځکه ماشومان چې دي هغه مقاومت یې ډېر کم دی که یو دم الله پاک دې نه کړي چېرته داسې شاک طرف ته موږ لاړ شو موږ ډېر ماشومان کتلي دي یعنی زما هغه پیښه اوس هم سترګو ته ولاړه ده چې دلته د عاجل خونه کې نور ډاکټر صاحبان سه ناست وم یو ماشوم داسې په غېږ کې زمونږ یو ورور اوسه وه یو اوسه خوراکۍ وه یو اوسه دا زمونږ زړه نیا وه چې دا بیا مور وه یا بیا خواښې وه هغه ور سره ماشوم داسې په غېږ کې را روان کړی وای دا ماشوم چې دی د څو ورځو نه اسهال دی یعنی هغه مخکې دی چې ډاکټر صاحب یې وګوري داسې یو په خولې ورته حکایه وکړه زمونږ دا ماشوم د یو دو ورځې کېږي اسهال دی او ماشوم چې هلته موږ وکتو یعنی ډېره دردونکې پیښه وه ماشوم چې دی په ماشوم کې د ژوند هېڅ آثار نه و ماشوم چې دی خپل ژوند له لاسه ورکړی وو نو دا اسهالات چې کوم دي دا یعنی یو عادي پیښه مه ګڼئ او بیا د اسهالاتو سره سمدستي چې د هغه کله کانګې شروع شوې نو سمدستي هغه کوم خوا کې کلینیک وي هغې ته باید سمدستي دا ماشوم ورسول شي که نه وي الله دې نه کړي چې داسې ناببره پیښه رامنځته شي چې بیا به نو ټول به خفه وي
او ډاکټر صاحب تاسو عوامل باندې مخکې وغږېدی تاسو ویل چې دوه عوامل لري چې یو یې د هاضمې جهاز سره اړیکه لري چې هغه هضم سم نه کیږي او بل مشکل دا و چې له د باندې محیط نه اخیستل کیږي په دې به وروسته تم شو چې کوم ډول خطرناک دی اوس به اورېدونکو ته نوبات ورکړو چې اړیکه نیسي په دې له چې غږې واورو ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم احسان الله دوریم د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه
ستړي مشي احسان الله ورو راکجکینه تاسو اول دره توي مخکې هلمند نه یو بل اوریدونکو اړیکې نیولې و چې د شپې له خوا رادیو سم نه اوري تاسو په کجکی کې څنګه د شپې له خوا رادیو سم اوري
نه دلته نه ایم کار کې نه اف ایم کار کې چې ایم کار نه کې مخکې مو د انټرنیټ اپلیکیشن لاره اوریدل خو هغه اوس باندې هغه اپلیکیشن څنګه هم نه اورو ځینې ځای کې اوس هم رادیو کار نه کوي نه رادیو کار نه کوي چې کله د تاسو پوسټ وینم فیسبوک باندې بیا په هغه اړه باندې تاسو زنګ هم بیا په هغه اړه باندې تاسو
سلامت اوسئ مهرباني وکړئ احسان الله ورور نن د ماشومانو د نس ناست په اړه باندې موضوع ده په پښتو فیسبوک پاڼه کې نورو مینهوالو هم نظرونه او پوښتنې کړي دي تاسو څه وایئ له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ
ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا لرو دلته کجکی کې خو کله نواد حرارت درجه تقریبا څلوېښت او څلوېښت نو دغه ماشومان چې دي د ماپشین څخه چې کوم د کولر ساده را لري سیدل خو بجلیم برکم نسته زموږ په ساحه کې، نو بیا دغه اسحال ورولویږي. نو دوی ته موږ باید کم شان استعمال کړو، داسې چشاک په برابر یا د خوراک په برابر موږ دوی ته کم رقم شان ورکړو چې د دې مخنیوی وسي. ډاکټر صاحب نو مې غوښتنه دا ده.
کور به ودان. ډېره مننه. سلامت اوسه احسان الله ورور د هلمند له کجکي نه اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ په دې باندې زه هم راتللم چې کرا کرا یې مخنیوي باندې وغږېږو، په عواملو باندې تم سلو، په سرچینو باندې وغږېدلو، او دوه ډولونه مو هم په نښه کړه. دوه عوامل البته چې یو داخلي عامل همدغه د هاضمې سیستم دی چې اسهال رامنځته کوي، او بل دا ده چې له محیط نه اخیستل کېږي. مخنیوي لپاره ډاکټر صاحب راځي لږ زره تم سو، مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ د اسهان الله ورور پوښتنه هم همدا و چې څه وکړي چې کورنۍ خپل ماشومان او د کورنۍ نور غړي وژغوري له دغه ویروس یا له دغه ناروغي نه.
د دې په عواملو کې احسان الله ورور ته زمونږ مینه او سلام. په احسان الله ورور دې په عوامل چې دي، کوم عوامل د وجې چې نسناس پیدا کېږي، نو هغه عواملو مخنیوی باید وکړو. نسناس د څه د وجې پیدا کېږي، د هغې عوامل مخه باید ډب کړو. عوامل څه دي؟ په چټل چاپېریال کې اوسېدل او یا د چټل چاپېریال سره مخامخ کېدل. صحیح شه. ککړه غذا او ککړې اوبه، دغه د وجود مقاومت سوچې دی. یعنی کوم ماشومان چې سوی تغذی دي یا نور ماشومان دي لکه شیر ولري یا نور عوامل ولري، داغه خو موږ باید ماغه ماشومان په وخت باندې تداوی کړو. ټیټ اقتصادي حالات چې دي او ټولنیز کوم حالات چې دي، دا هم پکې دغه ډېر مهم رول لري په عواملو کې. یو مور دا هغه د حفظصحې د شرایطو نه خبر نه ده، هغه غریبه نالوستې ده، ناپوه ده په دې باره کې. نو هغه چې دی دغه هم پکې نالوستې میندې، ناپوه میندې چې دي، دا پکې دغه دی ناپوهه کورنۍ، دا پکې مهم رول لري. موږ باید کوشش دا وکړو چې ماشومانو ته سمدستي خو د کوشش دا وکړو چې د اوبه او غذا چې کمی دي، کومه غذا پاتې شوې ده د پرونه، کومه غذا پاتې شوې ده هلته، موږ سره داسې وسایل نشته چې موږ په صحیح شکل باندې هغه غذا وساتو. نو هغه غذا بیا موږ استعمالوي. اوبه کوشش دا وکړي چې د که نور وسم نه رسېږي، داسې د اوبه چې دي کوشش دا وکړي چې جوش شي، ماشومانو ته جوش به ورکوي. اوبه جوش کوي، هغه اوبه بیا په یو لوښي کې کېږدئ، په یو داسې لوښي کې چې هغه په مخپوس شکل باندې وساتل شي، سر یې باید وپوښل شي. نو هغه اوبه ماشومانو ته ورکوئ. د اوبو خو دغه مسله ده، د غذا مسله ده. د غذا لوښي باید صفا شي، او په چټلو لاسونو باندې باید غذا پخانه شي چې هغه د مور سره تعلق لري، او چټلې غذاګانې استعمال نه شي. په دې کې یو خبره بله چې ده چې نن سبا یعنی زمونږ ټولنه اوس ډېره مخ ده په دې باره کې. یعنی موږ هم له دغه یو موږ هم باید پاملرنه وکړو، میندې پاملرنه وکړي، ډاکټران هم باید وکړي، او زمونږ دغه چې دی دولت چې دی هغه هم باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. یو مهمه وجه چې ده چې هغه فوډ پویزنینګ هم د دې حاد نسناس یو ډول دی. یعنی د غذایي تسمم چې ورته موږ وایو، په دغه غذایي تسمم د رامنځته کېږي د دغه چټلو غذاګانو نه، د چټلو اوبو نه. زمونږ اکثره دغه چې دی په بازار کې زمونږ د زیاتره خوراکي توکي او هغه توکي چې هغه ماشومان یې خوري، اغا چې دی کنټرول نه دی، دا غوي د ایکسپایر ډیټ چې ورته موږ وایو، هغه د تاریخ تیری دغه ورکول کیږي. آیس کریم په کې شامل دی، بسکټ دی، پاپړ دی. په دغه برخه کې هم دولت ته پاملرنه پکار ده، کوم چې زمونږ مسؤل کسان دي صحیح هغه ته پاملرنه پکار ده. او موږ یعنی داسې نه چې موږ ارته په دولت باندې ور مبارک و چې بدر دولت وظیفه شونه، منګه مشران چې کوم د کلی دی د کور کورانه چې کوم مشران دی، هغه باید موږ خپل ماشومان باید وپوهو، باید د خبرې ته زمنګ پام وي. دا یعنی جدي ستونزه رامنځته کوي چې فوډ پویزنینګ رامنځته کوي. په هغه کې بده خبره دا ده چې د سالاتو سره سمدستي سالات شروع کیږي څو ساعته وروسته، او د سالاتو سره سمدستي استفراقات شروع کیږي، کانګي شروع کیږي. الله مکه چرته موږ په داسې یو سیمه کې یو چې هغه د کلینیک ته زمنګ لاسرسی نه کیږي، نو هغه بیا یعنی داسې شدید حالت ته دي چې هغه به په وارثو باندې نه کنټرول کیږي. تبه سم د سپکلینیک کې باید
دا کوم ماشوم چې دی هغه باید کلینیک ته ورسول شي، چلته د کوم ډاکټران چې پوهه ډاکټران دي د هغوی د نظارت لاندې دي مخنیوی وشي. دغه برخه کې هم زمونږ ته پاملرنه پکار ده چې ماشومان زمونږ پنګ پیسې ورته ورکوو دوکان ته ځي، نو باید مونږ په دې باندې ماشوم باید پوه کړو، باید مونږ باید وګورو چې زمونږ ماشوم دا کوم بسکټ وخوړل، کوم پاپړې وخوړل، کوم نور شی نه وخوړل، آیا دا صحیح شکل باندې جوړ شوی دي که نه دي جوړ شوی، باید بل دا تاریخ تیرې دي که نه دي. ځکه زیات دوکانداران زه پخپله چې اکثره لاړ شم کلم ضرورت پیدا شي، دوکانداران ما ته وایي په دې زمونږ په وطن کې وایي دا تاریخونه خبرې څوک نه کوي، مال وورور نه دا فنه مونږ تاسو کوم انسانان مونږ باندې تاثیرات کوي. دغه ټول عوامل لسان لا وروره او ډیر نو عوامل دي، خو هغه د طب سره تعلق لري. ما تاسو په ساده اسلام باندې کوم عوامل هغه مې درته تشریح کړی
کور ودان. ډاکټر صاحب ډیر مننه. ډاکټر صاحب لوانګ ډیر ښه تاسو تشریح کوي دغه مسائل. همداسې تشریف کول په کار هم دی ډاکټر صاحب، ځکه د موږ د خبرونې او علت هم همدا دی چې موږ ډیر کوشش کوو په ساده الفاظو خبرې وکړو، ځکه اوریدونکي مو تر ډیره همدغه د کلیوالي سیمو کسان دي چې ډیر په دې طبي اصطلاحاتو باندې سر نه خلاصیږي. ښه ده چې همداسې په عامه پښتني لهجه باندې ورسره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب تاسو مخکې په عواملو کې تم سوئ چې غذایی تسمم ده چې کله ناکله انسان غذا خوري یا غذا ککړه غذا وي، سمه غذا نه وي، نظافت پکې مراد سوی نه وي، انسان ته دغه یا ماشوم ته د سالاتو ستونزه پیدا کوي یا ناروغي پیدا کوي. آیا له محیط نه هم اخیستل کیږي؟ ځکه تاسو په عواملو کې محیطي عوامل هم یاد کړئ، له محیط اخیستل کیږي څه ډول؟
له محیط نه اخیستل کیږي ځینې غذاګانې داسې دي چې لکه زه په خپل کلینیک کې داسې پیښو سره مخ شوی یم. د مې غوښه موږ او تاسو ټول خورو ډېره صحي غوښه هم ده، زیات دغه دي داسې غټ ماشومان چې دي چې ما د میندو نه یا د پلرو نه پوښتنه کوي چې ماشوم څه شی خوړل، ځکه چې غذایي تسمم کې شدګه وي اول موږ باید حکایه واخلو د مور او پلار نه چې ماشوم څه شی خوړلې دي، ځکه دا پکې ډېره مهمه ده. نو هغه ځینې وختونه کې ما ته یعنې داسې ماشومان اړول شوي زموږ کلینیک ته چې هغه لوبیا خوړلې ده، لوبیا خوړلې ده، د لوبیا سره یعنې ځینو غذاګانو سره کېدای شي ځینې ماشومان د هغه ولري الرجي حساسیت ولري، او ځینې دغه چې د پوډ دغه چې کوم د محیط نه دغه د محیط سره تړاو لري، د محیط نه کېږي ځکه چې دغه غذا ملوث دغه غذا ملوثه شوې ده، یا تاریخ تیر دی دا غذا باندې وخه اوښته ده. ضروري نه چې یوازې د دکاني شیانو باندې تاریخ تیر شي، دغه غذا چې موږ په کور کې دغه کوي نن موږ پخه کړه، موږ سره داسې وسایل شته چې موږ محفوظ اوساتو، دغه موږ کېښوده سر اخلاص، سبا موږ راواخیستله، سبا چې موږ راواخیستله چې موږ خوړل کېدای شي یو کس یا کېدای شي دوه کس یا کېدای شي ټول کور چې دی په غذایي تسمم باندې اخته شي. دا پکې ډېر مهم لري، او دغه د غذا ککړتیا چیرې در مهم سره تعلق لري، نو خپل د هوا سره تعلق لري، نو د هوا په کې ډېر مهم رول لري.
ښه ډاکټر صاحب، راځي چې لږ زره د درملنې په امکانات باندې تم شو. بس هم شاوخوا لس دقیقې پاتې دی، په ستونزو باندې خبرې و ډېرې وکړلې، په ناروغي باندې وغږېدو، عوامل باندې وغږېدو، دغه راز مو د سملاسي اقداماتو سپارښتنه هم وکړه. ومو ویل چې که چیرته یو کس ته په 24 ساعتونو کې کم تر کمه درې ځله اسهالات رامنځته کیږي یا درې ځله ناسکینی، نو باید کورنۍ دغه موضوع جدي وګڼي، او که په ځانګړې توګه که چیرته استفراقات هم ورسره وي نو د انسان د ماشوم د وجود اوبه کمیږي، ډیهایډریشن ورته پیدا کیږي چې په عامه اصطلاح کې ماده اوبو کمښت دی، نو باید سملاسي نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وسي، او تر هغو چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کیږي مایات ورته ورکول سي چې تاسو د کورنۍ محلول یادونه هم وکړه. ښه ډاکټر صاحب، اوس په روغتونونو کې دغه د اسهالاتو د درملنې بهیر څنګه دی؟ امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ آیا ویلی شو چې په هر روغتیایي مرکز کې د ولسوالۍ په کچه یا کم تر کمه د ولایتو په کچه د درملنې لازم امکانات شته په افغانستان کې؟
الحمدلله چې د درملنې دغه شته دی، پوره اهتمامات شته دی، خو که چېرته موږ دا ماشومان په وخت باندې کلینیکونو ته ورسو، هغه صحي مرکزونه دي. په دې کې غټ مشکل چې رامنځته کیږي د دې وجه نه مخکې ما تاسو اشاره ورته وکړه چې زیات زمونږ کورنۍ چې دي، زمونږ میندې او خویندې چې دي، زمونږ مشران چې دي، هغوی دا یو عادي پیښه ګڼي، وایي زه ماشوم دی او څه شی بیا خوړلي وي، یو ځلې بس داسې ناس ناس یې وکړو دا ښه به شي. دغه ناسم قضاوت چې کوم دغه ناسم قضاوت چې دی بیا ډېرې بدې پایلې رامنځته کوي. نو ان شاء الله چې په دې برخه کې زمونږ د صحي چې کوم سیستم دی زمونږ چې کوم روغتیا وزارت دی نو په دې برخه کې ان شاء الله چې ډېر ښه تدابیر لري خو چې که په وخت باندې ورته مراجعه وشي. او بله دا ده چې دغه سپارښتنو ته هغه کومې سپارښتنې چې د صحي مسؤولینو دخوا نه مونږ ته راکول کېږي مونږ ته ویل کېږي په هغه سپارښتنو باندې مونږ عمل وکړو نو انشاءالله چې تر ډېره پورې به که چېرته دغه د یعنی په مکمل ډول که د اصالاتو د وجې نه د مرګ امیر د رامنځته کېدو مخه مونږ ډب کړي نه وي نو انشاءالله چې دغه کچه به تر ډېره حده راکمه شوې وي. نو مونږ انشاءالله چې دغه لرو تدابیر ورته لرو خو دغه خبره ده چې مونږ باید یوازې داسې ونه کړو چې اوس به بابا غوښې ډوډۍ راوړي. یوازې د صحت وزارت ته م کېننو یوازې ډاکټرانو ته یوازې صحي مرکزونو ته کېننو چې هغوی ته بس کېنو چې هر څه بس د دوی په غاړه نه. زمونږ چې خپل کوم مسؤلیت دی هغه خپل مسؤلیت هم باید ادا کړو په هغه ټولنه کې داته چې مونږ کوم استادان لرو زمونږ د جوماتونو خطیبان دي هغه زمونږ د عامه پوهاوي دپاره ډېر ښه ذرایع لرو استادان دي نور هغه قومي مشران دي. مونږ باید داسې د عامه پوهاوي دپاره ضروري نه ده چې موسسې به راځي مونږ ته به عامه پوهاوی کوي د وزارت مسؤولین به راځي هغوی به راځي نه. دا زمونږ او ستاسو هم دنده ده چې مونږ په څه خبرو باندې پوهېږو هغه خبرې باید د بل نورو کلیوالو ته انتقال کړو. ځینې مسایل داسې دي چې هغه بیا په کلي پورې دغه لري په اجتماعي ژوند پورې تعلق لري لکه د اوبو مسله ده. د اوبو مسله ده صحي اوبه دا که یو په دولت پورې هم تړاو لري ولې زمونږ په ملکانو پورې په مشرانو پسې دا د ټول کلي خبره ده. مونږ باید ځینو ستونزو ته په خپله مټې راونغاړو او داسې نه ده چې یوازې د دولت او یا د وزارت صحت په تمه باندې کېږو چې بس هر څه به همدوی کوي نه. مونږ خپل مسؤلیت به اول ادا کوو بیا د هغوی چې کوم مسؤلیت دی هغوی به خپل مسؤلیت ادا کوي. نو انشاءالله زمونږ په وطن کې به دا د زمونږ ګلالي ماشومان چې کوم دي د دې د وجې نه چې کوم د مرګ امیر کچه د هغه ډېره اوچته ده نو دا به انشاءالله راکمه شي. او مونږ انشاءالله هیله لرو چې په دغه برخه کې په اجتماعي ډول باندې کار وشي هم د دولت دخوانه هم د صحي منصورینو دخوانه هم د استادانو د ملی صاحبانو خطیبانو دخوانه هم د استادانو د کوم استادان چې کوم دي معلمین چې کوم دي زمونږ کوم چې صحي کار کوونکي د رضاکار نو هغه باید په دې برخه کې مونږ ټول باید کوټلي ګامونه پورته کړو. انشاءالله چې دا مسله او دا اوبا چې کومه ده د دې بلا مخه انشاءالله چې مونږ ډب کولی شو.
بله او ډاکټر صاحب درملنې موده یې څومره ده په روغتونونو کې چې کله تاسو ته په روغتونونو کې یو ناروغ درځي چې هغه په اسهالاتو اخته دی په شدیدو اسهالاتو باندې درملنې موده یې څومره وخت نیسي چې دغه ماشوم یا دغه انسان چې تاسو ته مراجعه کوي بیرته روغ سي او بلاخره معده یې نارمل فعالیت پیل کړي یو هفته لس ورځې شاوخوا نیسي او که نه کمه موده کې جوړیږي؟
ماشوم که چېرته دغه وي هغه داسې ټاکرې موده به داسې نه وي چې مونږ وایو چې دومره ورځې هغه د ماشوم هغه د هایډریشن یا د اوبو د کمښت چې کوم اندازه ده هغې ته کتل کېږي په هغه کې بیا د ډاکټر صاحبان بیا ښه قضاوت کولی شي چې دا ماشوم چې دی هغه د هایډریشن هغه علائم لري که نه لري. او که هغه علائم لري نو دا دغه دي په سخت دي که نه داسې یعنی سخت نه دي نو په هغه دغه باندې ډاکټر صاحب چې پرېکړه وکړي بیا د هغې دپاره خپل پلانونه دي په دغه کې ای پلان دی بی پلان دی سی پلان دی په ای پلان کې بیا چې دی مونږ زیات کوشش دا کوو چې مونږ د والدین چې کوم دي د کورنۍ چې کوم غړي دي هغه هم په دې د ماشوم په دې درملنه کې د ځان سره راشریک کړو او زیات سپارښتنه زیاته برخه چې ده دوی ته واله کېږي چې ماشوم ته وارث به ورکوي بیا به داسې کوي داسې به کوي ماشوم ته به ګوري که چېرته دا د علائم پکې پیدا شي بیا به سمدستي بیرته نږدې کلینیک ته دغه کوي. نو داسې دغه ورځې به نه وي چې زه تاسو وایم چې یا په څلېرو ساعتونو کې یا دولس ساعته خو د ماشوم هغه حالت ته کتل کېږي د هایډریشن هغه کچې ته کتل کېږي. نو که چېرته ماشوم زمونږ شاک ته تللی وي هغه ډېر وخت اخلي که چېرته داسې په دغه نسناسې باندې اخته وي داسې ډېر شدید نه وي هغه به کم وخت واخلي او که چېرته په شدید نسناسې باندې اخته وي نو بیا ډاکټر صاحب قضاوت کوي چې ماشوم اوس د دې قابل دی چې هغه کور ته ولېږدول شي. نو کله چې د دې قابل شي بیا ورته هغه کومه دوایي چې دا کومې سپارښتنې چې هغه ډاکټر صاحب ورته کوي او بیا ځي. خو ضروري خبره پکې دا ده مونږ به دا خو بېله خبره ده چې ماشوم په نسناسې باندې اخته دی او مونږ راوړو څومره وخت به تېرې دا خو یوه بېله موضوع ده.
من باید ماشوم دغه علامه په نظر کې ونی شو چې ته ماشوم زمنګا حساسیت پیدا کړه دغه شو یعنی نه آرام شو داسې سپس شو عصبي دغه چې دغه چې ډیپریس غوندې شو او بل خبره دا چې دا سترګې داسې دي لکه ژړلې چې وي سترګو کې اوښکې لکه نور اوښکې وچې شي د شونډې وچې شي زمونږ ماشوم چې دی هغه اوبه پسې ډېر زور کوي دغه وخت کې باید والدین چې دي ماشوم زر تر زره بس نږدې کوم ډاکټر صاحب وي که کلینیک وي که دولتي وي که شخصي وي هغې ته باید زر تر زره ورسول شي بیا اخوا ته د ډاکټر صاحب بیا قضاوت کوي د صحت هغه کوم برخې مسؤولین چې دي هغوی قضاوت کوي چې دا ماشوم څومره پاتې شي څومره وخت لپاره پاتې شي او کله رخصت کړی شي هغه قضاوت بیا ډاکټر صاحبان کوي
او کور ودان ډاکټر صاحب د خپرونې لږې شېبې پاتې دي موږ همیشه د عامه پوهاوي یادونه کوو په خپرونو کې که څه هم د عامه پوهاوي لپاره بیلابیل چینلونه د عام روغتیا وزارت وایي چې کاروي خو رسنۍ اوس یو څه کمرنګه سوي دي او راډیوګانې په کلیو بانډو کې ډېرې نه اورېدل کېږي او که اورېدل کېږي هم تر ډېره عامه پوهاوي د صحي خپرونو ته مثلا دومره لازم پام نه کوي سره له دې چې اړتیا د عامه پوهاوي زښته ډېره ده. ډاکټر صاحب په پای کې غواړم چې لږ زره په دغه ستاسو سپارښتنو باندې تم شو. حتما تاسو هم د حفظ الصحې یا د نظافت په برخه کې سپارښتنې لرئ. موږ په نورو بحثونو کې تل اورېدونکو ته وایو چې نظافت له ډېرو ناروغیو نه انسانان ژغوري، خصوصا ماشومان. له سال سره هم دغه مستقیم تماس لري. تاسو مخکې ویل چې که چیرته غذا ملوثه وي، که هغه د مارکیټونو د بازار غذاوي یا مثلا په کور کې پخه شوې غذاوي، نو ټوله کورنۍ ممکن غذایی تسمم یا غذا سره حساسیت وکړي او دغه اثرات ورته پیدا شي. په پای کې غواړم اورېدونکو ته داسې ووایي چې نظافت څومره مهم دی، خصوصا د هغو ترکاریو او نظافت یا منزل چې په بازار کې اخلي، مثلا له پټی نه راشکوي او راوړي کور کې استفاده کوي، پخېږي هم نه، مثلا خامې خوري، ګندنه ده، پیاز ده، مثلا پالک دی، ګشنیز ده، نانا ده، د هغه څه دي چې موږ تاسو له پټی نه راشکوو او مینځو یې کله ناکله مینځلو کې ډېر پام نه کوي. د دغه برخه کې ستاسو سپارښتنې اورو ډاکټر صاحب، بیا به نو بحث سره پای ته رسوو.
سمه ده. دا عامه پوهاوي خبره تاسو وکړه، دا خو د رادیو دغه دی یا تلویزیون دی، فکر کوم په دې برخه کې لکه څنګه چې لازم وا او څنګه چې لازم ده، زمونږ د میډیا برخه په دې برخه کې یعنی موږ پوره برنامه نه لرو. ما دا خبره د ځینې مسؤولینو سره شریکه کړه چې اکثر وجه د هغه دا وي چې څوک دلته زموږ د سیاست په برخه کې زیات مسؤولین چې دي هغه د میډیا چې کوم طرف دی، زموږ رادیو د تلویزیون د دیشن ډېر نابلتین دی، په اهمیت باندې پوره خبر نه دي. د عامه پوهاوي لپاره موږ کولای شو چې په کلیوالي دغه کې موږ داسې هغه تمثیلي پارچې چې ورته موږ وایو، تمثیلي پارچې په کلي کې دغه په کلي بانډو کې زموږ پلی شي چې هغه نه تلویزیون دی نه رادیو ده، هلته کسان اټولیږي، هلته یو تمثیل وړاندې کوي او تمثیل چې دی هغه داسې ده چې هغه د وار داسې یعنی بڼه ده چې استاد هلته وایي چې دا کار وکوي او دا کار مه کوئ. ولې که دا کار کوي دومره ګناه لري او که دا کار مه کوي دومره ثواب دی؟ ولې دلته په دې ژبه موږ دلته عملا موږ خلکو ته ورخایو که چېرته تاسو داسې کار وکړه بیا به داسې پایلو سره مخامخ کېږئ. یعنی دا هم هغه د پوهاوي یا هغه د واز یوه بڼه ده. دغه شان موږ کولای شو په دې برخه کې یعنی د تلویزیون نه زموږ یعنی مخکې پوره کار نه دی اخیستل شوی، راډیوګانې چې څومره یعنی لازمه ده په دې برخه کې موږ باید ځانګړې ډرامې
ولرو. ډاکټر صاحب لاندې د نظافت په ګټو هم تم سي نظافت یا حفظ الصحه د سال په مخنیوي کې څومره رول لري؟ په لاندو کې یو دقیقه وخت لري ډاکټر صاحب، مهرباني.
دا په تاسو دوم چې موږ خدا دا موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو، الطهور شطر من الايمان، دا د پاکي چیرې ده د ایمان یوه غټه برخه ده. نو په دې باندې خو انشاءالله چې موږ او تاسو ټول پوهېږي که څوک امین دي که څوک ساده نه، چې پاکي چیرې ده د ایمان برخه ده. نو پاکي یعنی کومه پاکي؟ د ځان پاکي، د کور پاکي، د ماحول پاکي. د ماحول پاکوالی شو، د ځان پاکوالی شو، د کور پاکوالی شو، د کلی پاکوالی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب،
یعنی ټول
ډېر مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت مو پای ته ورسېد. په دې لاره چې تاسو دغه سپارښتنې اورېدونکو په پام کې ونیسي، اورېدونکو که تاسو چیرته حفظ الصحه مراتوي پر سال سربېره مو له ډېرو نورو ناروغیو نه هم ژغوري. دلته دغه خبرونه پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر حضرت ګل لونګ نه ډېره مننه. په راتلونکي ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په دریجه به وړاندې کیږي. هلته د سرطان ناروغۍ په اړه بحث کیږي. هیله ده چې هغه خبرونه هم را سره واورئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.